ازادي راډیو اوري د مازدیګر شپږ بجې شوې نوري اس نوري هم د ازادي راډیو د خبرونه چې نیم ساعت دوام کوي د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې امریکایي لوړو رتبه پوځي چارواکي وایي تر یوې میاشتې پورې به د افغانستان هوایي ځواک ته کم شل الوتکې ورکړي. د افغانستان پر یو شمېر نورو مهمو مسایلو هم راپورونه لرو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې د مصر د وروستیو شخړو له حاله مخبرو د راپورونو له مخې د مصر وضعیت مخ په خرابېدو دی. خو لومړی به احمد شیبر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په دوهمه مرحله کې به ځینې بې نظمۍ لرې شي. د مصر په مرکز کې په لسګونو کسان وژل شوي او حالات هم لا هم بحراني دي. او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وویل زموږ اراده غښتلې ده او دا توان لرو چې ترورستانو ته ماتې ورکړو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه یا فیفا وایي چې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په دوهمه مرحله کې به موجوده ځینې بې نظمۍ لرې شي. د دې مؤسسې اجرایوي رئیس جاندار سپینغر که څه هم د نوملیکنې لومړی پړاو بریالی وباله زیاته یې کړه په دې پړاو کې ځینې بې نظمیانې ولیدل شوې.
ځینې بې نظمۍ لیدل شوې دي، بعضې تخطې دي، مثلا محلات د شپې د خانه مسول کړای شوي نه دي، یا هم په ځینو ځایونو کې د معتبرو اسنادو د چک او کنټرول نه بغیر کارتونه توزیع شوي دي. واړو ماشومانو سخت په ځینې محلاتو کې لیدل شوی دی.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې لومړۍ مرحله د جوزا په پنځمه او دوهمه مرحله یې د اسد په پنځمه نیټه پیل شوه. ټاکل شوی ده د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل په شپاړسمه ترسره شي. افغان چارواکي وایي پولیسي جرګه کې د بلخ د استازي احمد شاه رمضان د ساتونکو پر موټر د ماین په چاودنه کې نن سهار د نوموړي دوه ساتونکو ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د بغلان د دوشي ولسوال شمس الدین سرحدي ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د کابل مزار شریف پر لویه لاره شوې ده. هغه زیاته کړه چې احمد شاه رمضان د پیښې پر مهال په موټر کې نه و. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د بدخشان د عامه روغتیا ریاست مسؤلان وایي چې دوی توانېدلي د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې د کولرا ناروغي تر یوې اندازې کنټرول کړي. د بدخشان د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نور خاوري ازادي راډیو ته وویل د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې شاوخوا 1500 کسان په دې ناروغي اخته شوي وو چې د نږدې 0 کسانو درملنه یې شوې ده. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د مصر پوځي ځواکونو د اسلام پلوه اعتراض کوونکو پر دوو کمپونو نن په قاهره کې برید وکړ چې ویل کېږي په دې حملو کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي دي. دغه اعتراضي کمپونه د لرې کړای شوي ولسمشر محمد مرسي ملاتړو جوړ کړي وو چې د جولای په درېمه پوځ له واکه لرې کړ. د انهزه چوک کمپ د رپورټونو له مخې امنیتي ځواکونو نیولی او هڅه کوي چې د ربع العدویه جماعت بهر کمپ هم ونیسي. د مصر په یو شمېر نورو ښارونو کې هم د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ د سختو شخړو خبر ورکړل شوی دی. د مصر د روغتیا وزارت وایي چې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي دي چې په دغو کې 6 پولیس دي او 1568 تنه هم ټپیان شوي دي. د مرسي اخوان المسلمین ډله وایي چې 2200 کسان وژل شوي دي. اروپایي ټولنې دغه شخړې وغندلې. د دې ټولنې ویاند پیټر ستانو نن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل دی وایي اجازه راکړئ چې د اروپایي ټولنې دریځ یو ځل بیا تکرار کړم چې تشدد ستونزې نشي هوارولی او د همدې لپاره موږ له ټولو ډلو جدي غوښتنه کوو چې له اعظمي زغمه کار واخلي. ترکیه وویل چې د اعتراض کوونکو ځپل په دې ډول د منلو نه دي او انقرې د ملګرو ملتو پر امنیت شورا ژغ وکړ چې د ستونزې د هواري لپاره راوړاندې شي. هغه 65 فلسطیني زندانیان چې پرون ماښام اسرائیل خوشی کړل نن په رام الله کې د هغوی هرکلی فلسطینیانو وکړ. د جمیل نوت شپونم یو خوشی شوی نن سهار رویټرز اژانسته وویل د وای د خدای شکر دی خوراشه احساس کوم. زه په خپل ټول ژوند کې دومره نیم خوشاله شوی. په نړۍ کې هیڅ شی له ازادي سره نشي پرتله کېدای. اسرائیل ژمنه کړې ده چې 104 فلسطینی زندانیان په 104 پړاوونو کې د سولې د خبرو له پرمختګ سره خوشی کړي. ټاکل شوی دی چې دا خبري نن په بیت المقدس کې پیل شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په وخت ترورستانو ته د ماتې ورکولو غوښتنه وکړه. په اسلام آباد کې نن د پاکستان د 68مې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته نواز شریف وویل، زموږ اراده غښتلې ده او دا توان لرو چې ترورستانو ته ماتې ورکړو. نواز شریف زیاته کړه چې د پاکستان خلک باید د دې کار لپاره سره یو موټی شي چې دغه هیواد د سولې او ثبات پر خاورې بدل شي. د هند دفاع وزیر په ممبئی کې د یو اوپتل دننه د یو شمېر هندي پوځیانو وژل تایید کړل. یو اوپتل نن وروسته تر دې د ممبئی په بندر کې ډوب شو چې چاودنه پکې وشوه او اور پکې ولګید. د هند سمندري ځواکونو چارواکو وویل په دغه روسی سخت اوپتل کې 13 پوځیان سپاره وو او تر اوسه نه دي موندل شوي. د هند دفاع وزیر ای کی انټونی دا خبره تایید کړه چې یو شمېر پوځیان وژل شوي. هغه نن په نوې ډیلی کې خبریالانو ته وویل، زه ممبئی ته ځم، څو له تفصیلاتو ځان له نږدې خبر کړم. دا زموږ ستاسو ټولو لپاره ستره ضایع ده. د وروستیو وختونو لویه تراژیدي ده. زه خوابده یم او د سمندري پوځانو لپاره مې خوابده ده چې د وطن په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د هند دفاع وزیر د وژل شویو کسانو شمیر یاد نه کړ. تر پیښې وروسته یو شمېر ټپیان روغتون ته انتقال شول. دغه پیښه چې نن سهار وشوه لا علت نه دی روښانه شوی.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې امریکایي لوړ رتبه پوځي چارواکي وایي تر یوې میاشتې پورې به د افغانستان هوایي ځواک ته څه کم 40 الوتکې ورکړي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې چارواکي د کوکنارو د لمنځه وړلو په هڅو کې ملي پوځ او نړیواله ټولنه په نه همکاري تورنوي. خو د دفاع وزارت وایي د کوکنارو د کښت لمنځه وړل د دوی دنده نه ده.
دا د پولیسو وظیفه ده، د هغوی دنده ده. موږ نه کچېری خواهش وکړي د هغوی د امنیت لپاره زموږ جوستامونه ټول وخت آماده دي.
په افغانستان کې سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکو د حکومت او مرستندویه محصید نه پاملرنې تورنوي.
زموږ په کلي کې د ټولې ځمکې د اوبو لاندې تېرې دي او موږ دغه راډیو له طریقه غواړو چې زموږ مشکل ته دسترسي وکړي.
د افغانستان سکان او هندوان چې له ولسمشر حامد کرزي سره لیدلي وایي کرزي د موجودو ستونزو د هوارېدو ډاډ ورکړی دی.
پارلمان کې موږ نمائنده نه لرو. خدام رئیس صاحب ته دا ګیله وکړه چې تاسو دا کار پیشنهاد کړی ولې شورا ونه منلو.
په نړیوالو موضوعاتو کې د مصر د وروستیو شخړو حال درکو. د راپورونو له مخې د مصر وضعیت مخ په خرابېدو دی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غرض لویو خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدلای شي. امریکایي لوړ رتبه پوځي چارواکي وایي په راتلونکي یو کال کې به د هیواد هوایي ځواک د افغانستان هوایي ځواک ته لسګونه جنگي الوتکې ورکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان تیر ماښام له ایساف ځواکونو له مرستیا سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل، له دې ډلې څخه به نږدې 40 الوتکې په یوه میاشت کې افغان هوایي ځواک ته وسپارل شي. په دې خبري غونډه کې د ایساف ځواکونو مرستیال وویل چې افغان ځواکونه تر پخوا ډیر پیاوړي شوي او د مهال د افغانستان د 80% وګړو امنیت ساتنه د دوی په غاړه ده. په دې اړه نور حال د نسیم شفق په رپورټ کې.
په افغانستان کې امریکایي او ایساف ځواکونه وایي چې د افغان هوایي ځواکونو د تجهیز او روزنې لړۍ په جدي توګه روانه ده. دوی وایي چې تر یو کال به افغان ځواکونو ته ډول ډول جنگي الوتکې ورکړی شي او همدا اوس د افغانستان د هوایي ځواک د څباندې 40 تنو افسرانو روزنه د بهرنیو پوځیانو لخوا په منظم ډول دوام لري. په کابل کې د امریکا د هوایي ځواک قومندان جنرال کینټ ویلسبک د سې شنبې په ماښام د ناتو او ایساف ځواکونو له یو شمېر قومندانانو سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې 13 جنگي الوتکې بعد روان کال د سپتمبر په میاشت کې افغان هوایي ځواکونو ته ورکړل شي.
لننه دراتونکو کال تر همدې میاشتې پورې افغان ځواکونه 20 ایم آی ولس ډوله جنگي الوتکې تر لاسه کوي او دا الوتکې د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره ډېرې مهمې دي. د همدې کال په اکتوبر کې 230 ډوله او له هغه وروسته 2 نور جنگي الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته وسپارل شوې.
د افغانستان د هوایی ځواکونو د تجهیز او پیاوړي کولو خبره د ناټو د غړیو هیوادونو په بیلابیلو غونډو کې یاده شوې. د دې تړون غړیو هیوادونو ژمنه کړې چې تر 2018 میلادي کال پورې به لسګونه پوځي الوتکې افغان هوایی ځواکونو ته ورکړي. په عین حال کې د امریکا دفاع وزارت شاوخوا دوه میاشتې مخکې اعلان وکړ چې د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره د روزوبورون اکسپرت له روسي شرکت سره د ام آی ولس ډوله هلیکاپټرو پر اخیستلو موافقې ته رسیدلی دی. امریکایي چارواکو ویلي چې د دې دیرش هلیکاپټرو ارزښت به 1545 میلیونه ډالرو ته ورسیږي. په عین حال کې په افغانستان کې د ایساف ځواکونو مرستیال جی جی لوریمر وویل چې افغان ځواکونه تر پخوا ډیر پیاوړي شوي او کولای شي د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي.
The credibility of the Afghan National Security Forces is growing.
د خلکو ترمنځ د افغان امنیتي ځواکونو اعتماد ورستر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. د ډیموکراسي انټرنیشنل پیو تازه څېړنه کې راغلی چې د افغانستان 80% خلک پر دې ځواکونو باور لري. په عمل کې دې ځواکونو خو فعالیتونه درلودل. د بیلګې په توګه د ننګرهار په حصارک او د لوګر په ازره ولسوالۍ کې د سیمرغ عملیات. دا عملیات د افغان ځواکونو لخوا په خپلواک ډول پلان او ترسره شول.
امریکایي او ناټو چارواکو تر دې وړاندې هم په ټینګار سره ویلي چې دوی د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره جدي هلې ځلې کوي او تر دې وړاندې هم متحده ایالاتو ولس هلیکاپټرې افغان هوایي ځواکونو ته ورکړي دي. خو افغان حکومت څرګنده کړي چې له دې وړاندې له افغانستان سره مرسته شوې الوتکې زړې دي او باید چې امریکا او ناټو افغان ځواکونه په عصري او لوړ معیار تجهیز او پیاوړي کړي.
و مردل چې امریکایي لوړ رتبه پوځي چارواکي وایي تر یوې میاشتې پورې به د افغانستان هوایي ځواک ته څه کم شل الوتکې ورکړي او تر راتلونکي یوې کال پورې به د افغانستان د هوایي ځواک په لسګونو جنگي الوتکو سنبال کړي. په عین حال کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان بیا ویلي چې له 2014 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې د امریکا پوځي حضور یوه پیچلې مسله ده، ځکه چې دا په دې پورې اړه لري افغان امنیتي ځواکونه به هغه مهال د امنیتي مسؤلیتونو په برخه کې څومره پیاوړي شوي وي. جنرال جوزف دانفورد له رویټرز خبري آژانس سره په مرکه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له 2014 میلادي کال وروسته د څو کلونو په مخه به افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو پوځیانو مرستو ته اړتیا ولري. له رویټرز خبري آژانس سره د جنرال جوزف دانفورد د مرکې مهم ټکي فره هیواد وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو امریکایي قومندان وویل روسله هغه چې د 2014 میلادي کال په پای کې د نړیوالو محاربو قواو ګڼ شمېر عسکر له افغانستان څخه ووځي، د دې هیواد راتلونکي امنیت به تر ډېره کلونو په نړیوالو ځواکونو پورې اړه ولري. افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو پروسه په رسمي توګه پای ته رسیږي. په دې اړه چې امریکا او د ناټو ډېر متحد هیوادونه به یې په کوم شمېر عسکر په افغانستان کې پرېږدي، جدي بحثونه روان دي. دا اسکر به افغان ځواکونه روزي او د ترورسي ضد عملیات پر وخت به له هغوی سره مرسته کوي. رویټرز خبري آژانس لیکي امریکا غواړي چې په افغانستان کې شاوخوا 5000 اسکر پرېږدي، خو یو شمېر امریکایي پوځي مقامات بیا غواړي غني چې د دې شمېر درې برابر اسکر په افغانستان کې پاتې شي. په افغانستان کې د نړیوالو قواوو امریکایي قومندان جنرال جوزف دانفورد د سه‌شنبه په ورځ د رویټرز خبري آژانس سره په مرکه کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې د پام وړ نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل چې په افغانستان کې د تیرو نهو میاشتو په موده کې ډېر بدلون راغلی. اوس موږ په دغه هیواد کې د خپل پایدار حضور په اړه غور کوو، خو که رښتیا ووایم د 2014 میلادي کال څخه وروسته په افغانستان کې د عسکرو د شمیر خبره نه، بلکې تر هغه زیات د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د بقا لپاره د هغوی د وړتیاو د قابلیتونو سره د مرستې کول ډېره مهمه ده. جنرال دانفورد زیاته کړه
What's important to remember is that the security for Afghanistan is being provided today.
هغه څه چې مهم دي او په یاد یې ولرو دا دی چې اوس وخت افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان امنیت تامینوي، او د 2014 میلادي کال څخه وروسته به هم افغان ځواکونه د خپل هیواد امنیت ساتي. له همدې کبله د ځواکونو سطحه د افغان ځواکونو له استحکام سره تړلې ده. جنرال دانفورد وویل پر امریکا د سپتمبر د 2014 بریدونو او په افغانستان کې د 12 کلنې جګړې څخه وروسته بیا هم وسلوال طالبان او نور مخالف وسلوال د دې توان لري چې پر افغان حکومت موسسو او نړیوالو ځواکونو پر خلاف بریدونه وکړي. جنرال جان فورد زیاته کړه،
Our objective is a stable, secure and unified Afghanistan.
زموږ هدف په افغانستان کې امن، استحکام او یووالی دی. موږ تر اوسه د دې هدف لپاره کار کوو. که موږ خپل هدف ته ورسېدل چې افغانستان یو متحد هیواد وي، سولې وي، ثبات وي، نو یو کامیابی به مو په یاد وي. نو موږ زیاته کړه، اوس ډیر وخت دی چې څوک وایي آیا د امریکا جګړه په افغانستان کې بریالی و؟
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو وایي.
د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې چارواکي د کوکنارو د لمنځه وړلو په هڅو کې ملي پاوز او نړیواله ټولنه په نه همکاري تورنوي. خو د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت لمنځه وړل دوی دنده نه ده. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې مسؤلین په کابل کې په یوې خبري غونډه کې دي خبرې ترڅنګ دغه راز وویل چې په وروستیو کې دوه مهم قاچاق وړونکي د مخدره موادو مهم قاچاق وړونکي نیولې دي. تفصیل د معصوم حیوان په راپور کې
د کورونی چارو وزارت وای اوس مهال د نشي توکو کښ تولید او قاچاق تر ډیره د هیواد په نام نسمو کیږي. د دې وزارت مسؤلینو په باور په افغانستان کې موجود نام نه لنشي توکو سره مبارزه ټکنی کړي ده. د کورونی چارو وزارت لنشي توکو سره د مبارزې مرسیال باز محمد احمدی د چاشنبه پورت د نشي توکو د دولوي قاچاق کړونکو د نیولو د اعلان په غونډه کې وویل د کوکنارو د کښت په لمنځه وړل کې ځکه کموالی راغلی چې افغان پوځ ملاتړ نه کوي.
8805 هکتار زمین د سال جاری محو شوده کیشت که در مقایسه با
8015 هکتار زمکه سشکل د کوکنارو لکش څخه پاک سوی ده چې د تیر کال په پرتله 10% کم شي. موجه دلیل دا بولو چې اوستدر کشت قاچاق او قاچاق کولی په نام ولایتونو کې کیږي چې هلته په کم توګه لاسرسي کیږي، نو ځکه 10% کم ولې راغلی. بل هم د امنیتي ځواکونو او نړیوال ټولنې نملاتړ د کشت په برخه کې
از محو کیشت د ساده
شغلی احمدی وای د کوکنار د کشتونو د کموالی په اړه د کموالی په اټکلی ډول دی. خو له نشي توکو سره د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو له نشي توکو سره د مبارزې ادارې هم څه نه دی ویلي. نو موړی وای له نشي توکو سره د مبارزې د پولیسو اوسنۍ وړتیاوي هم په لازمه توګه نه دی لوړې سوي. د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې تر 2014 میلادي کال پورې د دغو پولیسو وړتیاو او شمېر ته ډیر پام وکړي. د کورونی چارو وزارت له نشي توکو سره د مبارزې د مسؤلینو په خبره د نشي توکو د نیو فساد کښت او تولید د افغانستان په جنوب او لویدیځو ولایتونو لکه کندهار، هلمند، فراه او روزګان ولایتونو کې کیږي. د کورونی چارو وزارت د انتقاد په اړه چې افغان پوځیان د کوکنارو د کښتونو د لمنځوړلو په برخه کې د دوی ملاتړ نه کوي له دفاع وزارت سره شریک کړ. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرسیال دولت وزیري د چهارشنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې افغان پوځ په خو هم په دې برخه کې همکاري کړي بیا به هم د پولیسو ترڅنګ ولاړ وي.
د کورنیو چارو وزارت چې د کوکنارو د محو کولو لپاره کوم پلان لري، که د دفاع وزارت څخه وغواړي د هغوی د امنیت په خاطر باندې دفاع وزارت ټول وخت مرسته هم کړې ده او په راتلونکي هم مرسته ورسره کوي. مګر زموږ جوستامونه حق نه لري چې مزارعو ته داخل شي او په خپل لاس باندې کوکنار محو کړي. دا د پولیسو وظیفه ده، د هغوی دنده ده. موږ نه کچېری خواهش وکړي د هغوی د امنیت لپاره زموږ جوستامونه ټول وخت آماده دي.
د راپورونو له مخې افغانستان اوس هم په نړۍ کې د نشي توکو لوی تولیدونکي هیواد بلل کیږي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې وسلوال مخالفین هم د خپل مالي امکاناتو یو لویه برخه چې د کال شاوخوا 400 میلیون ډالر کیږي د نشي توکو له درکه ترلاسه کوي.
و امر د چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې له مخدره موادو سره د مبارزې چارواکو وویل چې سږ کال د تیر کال په پرتله د کوکنارو د کښتونو په لمنځه وړلو کې کموالی راغلی او علت هم دا دی چې پاوز او نړیواله ټولنه ورسره سم همکاري نه کوي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروسته سیلابونو د خلکو ډېرې کرنیزې ځمکې خراب کړې. ویل کېږي چې یوازې د کابل د سروبي ولسوالۍ او په لوګر او میدان وردګو ولایتونو کې څه باندې 5000 جریبه کرنیزه ځمکه سیلابونو خرابه کړې ده. سیلاب ځپلي خلک بیا د حکومت د نه پاملرنې څخه شکایت کوي او وایي چې تر اوسه نه حکومت او نه هم مرستندویو ټولنو له دوی سره لازمه مرسته کړې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
وروستی سیلابونو د افغانستان په ځینو سیمو کې سربیره پر دې چې خلکو ته د سر او مال زیانونه واړول، په زرګونو جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه کړه. د سیلاب ځپلو سیمو خلک وایي د دوی کرنیز ځمکې اوس هم تر اوبو لاندې دي. دوی دا هم وایي چې تر اوسه د دوی د ځمکو د بیا رغولو لپاره یوه ورګان هم د مرستې لاس نه دی ورغځولی. د کابل د سروبي ولسوالۍ او د لوګر ولایت څو تنو زیانمنو شوو. د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دولته د مرستو غوښتنه وکړه.
زما نوم سردار ده، د محمد هغې د ولسوالۍ د لوګر د ولایت اوسېدونکی یم. زموږ په کلي کې د ټولې ځمکې د اوبو لاندې تېرې دي او موږ دغه راډیو له طریقه غواړو چې زموږ مشکل ته د سیاسي وکړي. تقریبا اتیا جره به ځمکه به د اوبو لاندې وي. سروبي ولسوالۍ کې چې سیلاب راغلی ده، دوه زره دوه سوه اتیا جره به ځمکه تخریب شوې ده. تقریبا دېرش نفر شهیدان شوي دي او پنځه نفر زخمیان دي. دا خلک وایي چې زموږ سربندونه جوړ شي، سنادي دیوال
په تیرو دوو اونیو کې د مسلسلو بارانونو له امله د افغانستان په یو شمیر سیمو کې سیلابونه راووتل چې په ځینو کلیو کې خلکو ته زیانونه واړول. دا سیلابونه لومړی د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې راووتل او راپورونه وایي چې په دې ولسوالۍ کې پنځه دېرش تنه وژلي، څو کلي ړنګ او شاوخوا دوه زره جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړې ده. سربیره پر دې د کابل ولایت د پغمان او شکردرې ولسوالۍ او د ننګرهار، خوست، لغمان، لوګر، کاپیسا او میدان وردګو ولایتونه هغه سیمې دي چې سیلاونو ورته زیانونه اړولي دي. د دې سیلاونو په هکله وروستي راپورونه وایي چې د میدان وردګو ولایت په ځینو سیمو کې د دوشنبې د ورځې سیلاونو اته تنه وژلي او دیارلس ټپیان کړي دي. په یادو سیمو کې د کرنیز ځمکو د کره زیانونو د معلومولو او ورسره د مرستې په هکله مو هڅه وکړه چې د کرنې وزارت چارواکي وپوښتو، خو هغوی په دې اړه د معلوماتو له ورکړې ډډه وکړه. سیلاب ځپلي خلک وایي که حکومت او مرستندویه ادارې ورسره مرستې ونه کړي، اقتصادي ستونزې به یې په مرګ وګواښوي.
په نورستان کې هم د سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکي وایي یوه اونۍ وړاندې سیلابونو کورونه، ځمکې، باغونه، کروندې او څاروي وړي، خو تر اوسه مرکزي حکومت له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د نورستان یوه اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خیمې هم نشته، حتی هلته د امکانات دغه هم نشته، لارې هم بندې، د دولت د تیارو په واسطه، د هلیکاپټرو په واسطه یو څو خلکو ته د خیمې او کمپلې او د عادي ابتدایي موادو له خلکو مرګ وشي.
د سیلاب ځپلو سیمو د اوسیدونکو د شکایتونو په باب مو واورېدلې. یوې لنډې دمې وروسته په افغانستان کې د سکانو او هندوانو له د شکایتونو په باب اوري
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان سکان او هندوان چې له ولسمشر حامد کرزي سره یې لیدلي وایي کرزي د موجودو ستونزو د هوارېدو ډاډ ورکړی دی. دغو سکانو او هندوانو له کرزي سره په کتنه کې له هغه غوښتي دي چې د دوی د ستونزو د حل لپاره لازم اقدام وکړي. کشن سنگ هنریار په افغانستان کې د هندوانو د سراسري شورا غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کرزي له دوی سره ژمنه کړې تر څو ستونزې د یوې میاشتې په موده کې حل شي. بل ورته د جمهوري ریاست د چارو اداره وایي حکومت ژمن دی چې د دې هېواد د هر تبعه له حقونو څخه عادلانه دفاع وکړي. مرزي احمدزی نور حال اوروي.
په ولسی جرګه کې د هندوانو لپاره د وی څوکۍ ځانګړي کول، د هندوانو د غصب شوو ځمکو بیرته راګرځول او هغوی ته د درمسالونو جوړول هغه غوښتنې دي چې هندوانو او سکهانو له ولسمشر کرزي نه کړې دي. هندوانو او سکهانو له ولسمشر کرزي څخه غوښتي چې د و تقنیني فرمان له مخې دی په ولسی جرګه کې دوی ته یوه څوکۍ ورکړي. کیشن سنگ هنریار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کلونو کې څلور سوه تنه هندوان او سکهان په افغانستان کې وژل شوي.
پارلمان کې مونږ نمائنده نه لرو او دا مری صاحب ته دا ګیله وکړه چې تاسو دا کار پیشنهاد کړی ولې شورا ونه منلو. د مونږ هیله همدغه ده چې مونږ هر کل یو نفر نماینده باید په پارلمان کې موجود وي، په ولسي جرګه کې. یو دا مشکل همدغه و، یو مشکل همدغه و چې کمیسیون د انتخاباتو ته اېل شو. یو نفر زمونږ چې ټول شرایط دي انتخابات د قانون سره برابر وو چې په نو نفرو کې مونږ نفر رانغلو، نو په دې اساس سره دا امید مونږ لرو چې هغه توانمندي چې دولت اخلي مونږ شورا به حل کړي.
کاغلی سنگ هیله وخوده چې افغان حکومت دوی د ستونزو د حل په برخه کې خپل کړې ژمنې په بشپړ ډول عملي کړي. د انتخاباتو د قانون له مسودې څخه په ولسي جرګه کې د هندوانو د یوې څوکۍ حذف کول، پوهنې او لوړو زده کړو ته لاسرسی نه لرل، د هغوی د ځمکو او جایدادونو غصبېدل، د هغوی په وړاندې د دیني او فرهنګي خنډونو موجودیت او داسې نور د هندوانو او سکهانو پر وړاندې په افغانستان کې لوی ستونزې بلل کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د هندوانو او سکهانو سراسري شورا خبرداری ورکړی و چې که د افغان ادباو په شان اساسي حقونه ورنه کړای شي، له ملګرو ملتونو څخه به وغواړي چې بل هیواد کې د دوی د اوسېدو سهولتونه برابر کړي. د راپورونو له مخې اوس مهال د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې 4000 هندوان او سکهان ژوند کوي. ولسمشر کرزي د چارو ادارې ته دنده ورکړې چې د یوې میاشتې په جریان کې د هندوانو ستونزې حل کړي. د جمهوری ریاست د چارو د ادارې ویاند رفی فردوس ازادي راډیو ته وویل
دا مورد بر ما پیشنهاد کردن و دا مورد
د لسو غوښتنو په اړه مشته وړاندې سوی او لس وړ غوښتنې جمهور رئیس منلي او د چارو ادارې ته ولسمشر دنده ورکړې تر څو هغه غوښتنې چې په مستقیم ډول دي هغه اجرا کړي او هغه موارد چې د وزیرانو شورا ته راجع کیږي په هغه مواردو باندې د وزیرانو شورا کې بحث وکړي او په ټولو غوښتنو کار روان دی. موږ هیله منو چې د بېلابېلو بنسټونو طرحې تیار سي تر څو د وزیرانو شورا ورباندې بحث وکړي.
سربیره پر هندوانو او سکهانو په افغانستان کې یو شمېر نور اقلیتونه هم ژوند کوي او دوی هم له ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2019 سپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدلی شي او اوس هم د مصر وروستي وضعیت ته کتنه کوو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، په مصر کې د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو او امنیتي ځواکونو تر منځ سخت اخوډب روان دی. ویل کېږي چې لږ تر لږه 650 تنه په دغه اخوډب کې وژل شوي، خو یو شمېر نور نتایج شوي راپورونه وایي چې د مړو شمېر تر ډېر ډېر اوچت دی. نړیوالو هم د مصر پر تاوتریخوالي عکس العملونه څرګند کړي. احمد شیبر راسره په سټوډیو کې دی، د مصر حالات یې له نږدې څارلي. مهرباني.
مننه. په مصر کې د امنیتي ځواکونو او د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو ترمنځ په خوډب کې د وژل شویو کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم. حکومت د 650 کسانو د مړینې خبره تاییدوي او د اخوان المسلمین ډله وایي چې 2200 کسان یې وژل شوي دي. دغو شخړو د نړیوالو عکس العملونو پارولې دي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د مصر د امنیتي ځواکونو له لوري د محمد مرسي د پلویانو د اعتراضي کمپونو د تخلیه کېدو پر مهال د تشدد غندنه وکړه. د ملګرو ملتو د سرمنشي د ویان په وینا ویل شوې دي چې ملګری ملتونه د دې پیښو په اړه معلومات راغونډوي، خو داسې ښکاري چې په دې اخوډب کې په سلګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. اروپایي ټولنې له مصري چارواکو د زغم غوښتنه وکړه. د دغې ټولنې ویان پیټر ستانو نن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل، موږ له ټولو ډلو چیرې غوښتنه کوو چې له اعظمي زغمه کار واخلي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک په یو بیان کې وویل، زه په مصر کې د شخړو او ناکراریو زیاتېدو ته ډېر سخت اندېښمن یم. ویلیام هیک د اعتراض کوونکو د کمپونو د تخلیه کېدو لپاره له زوره کار اخیستل وغندل او له امنیتي ځواکونو یې وغوښتل چې له صبر او زغمه کار واخلي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیودو ویسترو ویل بیا د مصر له موقت حکومت او د مرسي له پلویانو وغوښتل چې د شخړو پر ځای دې ستونزه د خبرو له لارې سره هواره کړي. موږ له ټولو سیاسي قدرتونو غواړو چې بیا خبرو ته راوګرځي او مذاکره وکړي، له تاوتریخوالي او تشدد ډډه وکړي. په مصر کې باید نور د وینو د بهېدو مخه ونیول شي. موږ له ټولو خواوو غواړو چې سیاسي بهیر ته داخل شي. دا غوښتنه له ټولو سیاسي قدرتونو کوو. په اسلامي هیوادو کې بیا ایران په مصر کې نننۍ وشنه ډله ایزه وشنه وبلله او هغه یې وخندله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل ایران په مصر کې دغه سختې شیبې له نږدې څاري. ایران خبرداری ورکړ چې دا ډول کارونه جدي عواقب لري. بل لور ته قطر چې د لری کړای شوی ولسمشر محمد مرسی سخت ملاتړ کاوه په مصر کې د اعتراض کوونکو ځپل وخندل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت له مصري چارواکو وغوښتل چې د سوله ییزو مظاهرو پر مهال له زور کار وانخلي. په اسلامي هیوادو کې بیا ترکیه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې سمدستي د مصر د ډلې ییزې وژنې د مخنیوي لپاره راوړاندې شي. د ترکیې سر ریاسم رجب طیب اردوغان نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا او عربي ټولنې وغوښتل چې سمدستي راوړاندې شي او په مصر کې د ډلې ییزې وژنې مخه ونیسي. اردوغان زیاته کړه چې د نړیوالو چوپه خوله پاتېدلو دې ته لاره هواره کړه چې په مصر کې چارواکي تشدد وکړي. دغه شخړې د مصر له مرکزه پرته نورو ښارونو ته هم خپرې شوې دي. له اسکندرۍ هم د شخړو رپورټونه رارسېدلې دي. د مصر جمهوری ریاست په هیواد کې استراری حالت اعلان کړی چې په سیمه ییز وخت کې به په 4 بجو پیل شي. دغه شیبه په قاهره کې تقریبا نیمه دقیقه 4 ته پاتې ده.
احمد شیبر لتاسونه مننه چې د مصر د ورستی تاوتریخوالي څخه مو اوریدونکي خبر کړی. لکه څنګه چې مو واوریدل په مصر کې د امنیتي ځواکونو او د محمد مرسی د پلویانو ترمن سخت اخو ډب روان دی. دولتي چارواکي وایي چې لکتر لګ شپک 50 تنه وژل شوی خو نور سرچینې بیا د مړو شمېر تر ډېر